وخت سهار لس بجې شوې. نن د خالی ورځ د 2010 میلادي کال د نومبر 13 نیټه ده. د مشال ریډیو په دومه غړې کې مو یعنی د نن ورځ په دومه غړې کې مو زه عبدالحی کاکړ او مجید بابر هرکلی کو. هیله د روغ جوړ او خوشاله بیاست. په دې غړې کې درته رپورټونه چې هغه د پاکستان په اړه دي او خیبر پښتونخوا قبایلی سیمې دا ټول پکې دي او د دې تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه روښانه مستقبل او باختر ستوري. د روغ په پیل کې به مجید بابر د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
ستریم شیلون به د مشال خبرونو سر ټکی. د اسلام آباد های کورټ د یو مذهبي ګوند لخوا د احتجاجي ناشته ختمولو حکم کړي. مولانا سمیع الحق وايي قبایلی سیمې دي زر تر دره خیبر پختونخوا سره زم کړل شي. د کوسوو اپوزیشن غړو ته د قید سزا ورکړل شوې ده. اوست مشال خبرونو تفصیل. د اسلام آباد های کورټ له حکم وروسته نن خالی په ورځ هم په فیض آباد کې د مذهبي ډلو احتجاجي ناشته دوام لري. های کورټ پرون انتظامیه ته حکم ورکړی و چې د مذهبي ډلو احتجاج کوونکي د ترنن پورې له دې ځایه پاسوي. د عدالت د حکم نه پس انتظامی چارواکو بیګا شپې لسو بجو پورې دوی ته وخت ورکړ او د مذاکراتو یې ورته وویل. خو د احتجاجي ناشتې مشر مولانا خادم حسین رضوی له مذاکراتو انکار وکړ او ویل چې د دوی تر غوښتنو پورا کې دوه پورې به دوی دا احتجاج جاری ساتي. د دوی غوښتنه ده چې حکومت د پارلمان د غړو د سوګند اخیستو په طریقه کار کې بدلون کړي. نو باید چې د قانون او انصاف وفاقي وزیر زاهد حامد د خپلې څوکۍ څخه لرې کړل شي. د جمعیت علماء اسلام سین مشر مولانا سمیع الحق وايي قبایلی سیمې دي زر تر دره خیبر پختونخوا سره زم کړل شي. تیر ورځ د خیبر قبایلی سیمې په لوړګي کې د یاد ګوند لخوا جوړ کړل شوی عوامي جلسې ته د وینا پر مهال سمیع الحق زیاته کړه.
دا تور قوانین د پټ د پرچې دي هغه دي فورن لري کړی شي. په دې قوانینو سره تاسو حق تلفي کیږي او یا کال او شو چې قبایلو سره دغه سلوک روان دي. حقیقت کې قبایل غلامان ساتري دي سپوره او نور ملک آزاد کړي. نو دا د ازادۍ جنگ دی او ما ته ډیر تکلیف پدی راسي چې خلک وایي چې دا علاقه غیر ده. دا غیر خبره کول توهین دی.
که څه هم یو شمیر ګوندونه قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا سره د زم کولو په حق کې دي خو ځینې ګوندونه او قبایلي مشران د دې دریز خلاف دي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د متوازی حکومت خبرونه ولس او حکومت دواړه ردوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام زیاته کړه چې په دې اړه د احمدزی وزیرو قام بیړنۍ خبري غونډه هم کړې.
اسلام ټول احمدزی وزیر جی دے اگے پرین جرکاوا او اگے دے سی نتی ہو کڑا جو کہ بالکل امن دا بلکہ کہ حکومت دا بالکل اسٹیبلش دا پاک آرمی استاد دا نہ دی واسطے اسٹیبلش دا پریکل ایڈمنسٹریشن خلا چار کوي او خلق چدا اگا ہن دا خپل چار روسی او نسبت حکیم ہزار چ شاشن دا بالکل بیس لیس دا ہوتے کی حقیقت مستو
سور د مخکزی نورسنو او نشریاتی دارو داسې خبرونه خبره کړي وو چې پکې ویل شوی وو په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو متوازی حکومت چلیږي. د خیبر پختونخوا د ایډز ناروغۍ د کنټرول اداره وایي چې په صوبه کې د رجسټرډ ایډز د ناروغو شمیره 3400 نه زیاته شوې. د یادې ادارې مشر ډاکټر کلیم تیر ورځ په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په صوبه کې د دغې ناروغۍ د اغېزمنو غیر رجسټرډ کسانو شمیره د 100,000 نه زیاته ده خو خلک د روایاتو او شرم له وجې ځانونه نه رجسټرډ کوي او د ضروري معاینو او علاج نه ډډه کوي. ډاکټر کلیم زیاته کړه چې دا مهال په صوبه کې د دې ناروغۍ په اړه دوه مرکزونه یو په کوهاټ او خبر کده خوای 15 نور مرکزونه با جوړوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. په کوسوو کې یو عدالت د یو پارلماني غړي په شمول د اپوزیشن سره تعلق لرونکو سلور غړو ته د قید سزا ورولې ده. د غړو ته دا سزا تیر کال په سرخار پېستینا کې د پارلمان په ودانۍ په بریدون کې د برخې اخیستو په جرم کې ورکړل شوې ده. عدالت دغو کسانو ته د دوو کالونو تر اتو کالو پورې د بند سزا ورکړه. تیر کال د اگست میاشتې په سلورمه نیټه د پارلمان په ودانۍ یو راکټ پروپل ګرنیټ توغول شوی و. په دغه برید کې هیڅ حکم جوبل شوی نه و. چارواکو دغې حملې ته یوه ترهګري د پیښه ویلې وه. د اپوزیشن ګوند سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي فریشر کراسنیګي ته د 8 کالو د قید سزا اورول شوې ده. د دې سزا په اړه کراسنیګي په خپله فیسبوک پاڼه په خپل رد عمل کې لیکلي دي چې زر یا پس د دې ناانصافۍ او هغه مجرمان چا چې د دې جعلي مقدمې حکم کړی و احتساب به د قانون او تاریخ په وړاندې کیږي. د جارجیا داخله وزارت وایي چې په پیرس کې د پخوانی شوروي اتحاد سره تعلق لرونکي شپږ ویشت کسان د نقب زنۍ کلنګ او د مجرمینو ډلو د غړو په تور نیول شوي دي. تېره ورځ د یاد وزارت لخوا جاري کړل شوي بیان کې ویل شوي چې دغه مشکوک کسان د هغو مجرمینو د ډلو غړي دي چې په فرانس کې فعالیت کوي او د دوی گرفتاري د فرانس د پولیسو په پیرس کې د جارجیا د سفارت د چارواکو لخوا په ګډو عملیاتو کې شوي ده. وزارت زیاتوي چې د قانون نافذونکو ادارو چارواکو په دې عملیاتو کې ډېرې زیاتې نغدې پیسې، وسلې، نقابونه، جعلي اسناد، غلا شوي ګاډي او داسې آلې چې نقب ځینې پرې کېږي هم برآمد کړي دي. د داخله چارو وزارت وایي چې په نیول شوو کې د جارجیا سره د تعلق لرونکو په شمول د مجرمینو د ډلو پنځه مشران او شپږ ښځې هم شامل دي. او وروستۍ خبر دا چې په روس کې د امریکا سفیر وایي چې د بهرنۍ میډیا په اړه د روس لخوا نوي قوانین د امریکا لپاره تر ټولو لوی اندېښنه ده. سفیر جان هینټسمن دا خبره تېره ورځ په ماسکو کې د آزاد اروپا او امریکا غږ د بیورو دفتر د دورې پر مهال وکړه. هینټسمن په دغه موقع زیاته کړه چې زه دې دفتر ته ځکه راغلی یم چې موږ امریکایان په دې باور یو چې د یو پیاوړي او کامیاب جمهوري نظام لپاره د میډیا ازادي او شفافیت ډېر مهم وي او د بیان ازادي هم په دې برخه کې راځي. هینټسمن وویل چې د دې له وجې موږ په سفارت کې د دې په اړه ډېر فکرمند یو. موږ په روسي پارلیمان کې د دې قوانینو د هغه مسودې تیاری سارو چې ډېر په احتیاط لیکل کېږي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابر واوریدل. د اسلام آباد های کورټ لوري د لبیک یا رسول الله تحریک ناسه ترنن پوری د ختمول د حکم سربیره هم د تحریک ناسه په فیض آباد چوکی دوام لري. په خبر ایجنسی کې د فاټا اصلاحاتو په اړه ولسی غونډه کې د فاټا په خبر پښتونخوا کې د اورګډولو غوښتنه شوی ده.
زنه تاسو هغه حق واخلم چې کم حق د اسلام آباد خلکو ته حاصل دي، کم حق د نوښاري بچو ته حاصل دي، کم حق د زرداري بچو ته حاصل دي.
په خیبر پښتونخوا کې به غیر حکومتي ادارې د سکولونو او مدرسو ځکونکي او استادان سره رايو ځای کړی دي.
د سکول له استادانو او د مدارس د استادانو درمیان سره وابط جوړ شي، په یو ځای د وطن او د امن د پرمختګ لپاره خپل کاوشونه سٹارټ.
دا به په اونیس پروګرام روشانه مستقبل کې واري او د وخت ستوري ادبي کلتور پروګرام کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د صحافتي انټرویو کولو په اړه افغان ځوانانو ته د ورکرسي لیکچر حال درکو.
زه خپل د ملګرو سره په مرکه باندې وغږیدم چې مرکه په څو ډول ده او ژورنالیستیک مرکه کومه مرکه ده، څنګه مرکه کولای شو.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشالې سره اوسئ. او سم د خبروند په اړه رپورټ د اسلام آباد های کورټ لوري د لبیک یا رسول الله تحریک ناسه تر نن پوري د ختمولو د حکم سربېره هم د تحریک ناسه لا هم په فیض آباد چوکي دوام لري. دغه تحریک له تیری شاوخوا لس ورځو راهیسي په انتخابي حلف کې په مبینه توګه د ختم نبوت په اړه د بدلون پر ضد احتجاج کوي. خو حکومت ویلي چې دا یو دفتري غلطي وه چې اوس سمه کړل شوې ده. په دې اړه نور حال له اسلام آباد سراج صحیح راکوي.
نن چې زکل دغه درنی خاله ورغ لمنو د دغه درنی نه غیر چا پیر چې کوم سړکونه دي، کوم اسلام آباد ایکسپریس وی او ته وی بیا دی خدا شکر پړیا ته کملار راغلی دا دغه څنګه پینډي اړخته کوم مری اړخته چې کملار تلی دا ضروری ده. لار دا دغه ټولی لارې اوس هم بند وی او د اف سی اهلکارانو د پینډي پولیسو د اسلام آباد پولیس دې دغه تا خوښه اطراف ته جديد وی ولاړ دي. که څه هم د اسلام آباد های کورټ پرون د جمعې پر ورځ حکم ورکړی و انتظامی ته کم درنه ورکوونکي چې دي دا تر د شنبې یا د خالد ورځې پورې پاس ورشي د کوم روسو چې انتظامی او حکومت چې دینو دوی تر شپې لس بجې وخت ورکو. د غرنګ د وفاقي وزیر کم د داخله چارو چې دی هغه هم د شپې یو خبري غونډه وکړه. واقعه دوی ته ویل چې تاسو د حکومت سره مذاکرات وکړي او باید چې اوس های کورټ چې کوم حکم جاری کړی دی چې دا هغه اغومنی او د دې نه پاسي. خو د دغه درنی ورکوونکو او د کم د دې مشر چې د مولانا خادم حسین رضوی هغه له مذاکراتو انکار وکړ او ویل چې تر د دوی د غوښتنو پورې به د احتجاجي درنه روانه وي او د دوی د غوښتنو چې د قانون او انصاف او باقي وزیر زید حامد او د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناء الله خپل چوکۍ څخه
ولی یعنی دوی څل غواړي چې هغه لري کې
د دې د غوښتنه وکړه چې حکومت یو ترمیمي بل چې د انتخابي هغه پاس کوون په هغه وخت کې د کم چې د سوګن اغستو طریقه کار دي د خدمت نبوت کم الفاظ یو په هغه کې بدلون کړل شوی وو. د دې غوښتنه و چې دغه چونکه دا بل چې دا د قانون او انصاف په واکې وزیر زید حامد وړاندې کړی وو دا ټول کار چې دا هغه کړی دی. د دې وروسته حکومت دغه بل واپس کړو او خپل هغه کم چې اصل لفظونه و هغه پر ځای کړل. نو هم د دې احسن اقبال بیګا هم دغه وینا و چې حکومت خو دغه بل په ځای کړی دی دغه کم غوښتنه چې دا خو وړاندې پوره کړی شوی دا بیا څه جواز جوړی کی چې ویدل تناسي او کم د پینډي اسلام آباد یا د نورو ښارونو راتلونکو ته دغه مشکلات ورپېښې د دوی پوجا باندې.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګر
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمو بجو
سروه
په درې نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
په پاوکم پنځو بجو.
پرون د خبر ایجنسی په لوړ کې د جمعیت العلماء اسلام ډلی سمیولک ډلی د فاټا د اصلاحاتو په لړ کې د ویغونډي تابع کړی و چې د ډلی مرکزی مشر مولانا سمیولک په کې د اف سی آر ختمولو او فاټا په خبر پښتونخوا کې د شاملولو غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې له خبر ایجنسی د قومي اسمبلی غړي شاه جګل پردي او د عوامي نشل ګونځای مشر شاه حسین شنوار هم ګډون وکړ او ویل چې د دې ستاینه کوي چې دینی عالمان هم د اف سی آر ختمولو لپاره راپورته شوي او غواړي فاټا دی په خبر پښتونخوا صبح کې شامل کړل سی. فرهاد شنواری رپورټ راکوي.
د جمعې پورز د خیبر جنسی په لوړګي کې د جمعیت علما اسلام سین ډلې لخوا را جوړ شوې غونډه کې د دغه ډلې مرکزی مشر مولانا سمیع الحق په خپل وینا کې وویل چې د اف سی آر تور قوانین د لمنځه یوړل شي، فاټا د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي او قبایلی ولست د هم د نورو پاکستانی وګړو په سیر حقوق ورکړل شي.
دا تور قوانین د فاټا د پرچدي هغه دی فورن لری کړی شي په دې قوانینو سره تاسو حق تلفی کیږي نو او یا کال او شو چې قبایلو سره دغه سلوک روان دی. حقیقت کې قبایل غلامان ساتري دي سب پورې او نور ملک آزاد کړي نو دا د ازادۍ جنگ دی. ول اول आवाज یې مثل اسلام د پیښور نو وجود کړي چې دا تور قوانین دي ختم شي او قبایل ترې هغه حقوق ورکړي شي کوم پښتنو ته حاصل نه کوم پنجابیانو ته حاصل نه سندیانو ته بلوچستانانو ته حاصل نه او ما ده ډیر تکلیف پدیر راشي چې خلک وایي چې دا علاقه غیر ده، دا غیر خبره کون توهین ده.
په دې محل د خبر جنسینا د کمی اسمبلی غړي شجګل پر دې خپل خبرو کې وویل
زه له تاسو هغه حق واخلم چې کم حق د اسلام آباد خلکو ته حاصل ده، کم حق د نوشری بچو ته حاصل ده، کم حق د زرداری بچو ته حاصل ده، کم حق عمران خان ته حاصل ده، کم حق فضل الرحمن ته بډیه خان کې حاصل ده. چې هغه حق زه تاسو له واخلم هغه حق ده چې هغه
په دې غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر جنسی مشر شاه حسین شینواری هم شریک شو او دوی وویل
دا عوامي نېشنل پارټۍ د وخت سره دا منشور دی چې قبایل د پښتونخوا کې ځم کړی شي او دا आवाज چې څوک چتای مونږ له خپل مشر دا اجازه را کړای دی هر څوک چې په پښتونخوا کې د زم کولو خبره کا عوامي نسل پارټۍ به په شا باندې ولیاړی.
په دې وروستو کې په خیبر او نورو قبایلی جنسیو کې سیاسي هلې ځلې توند شوې دي او د سیاسي ګوندونو مشران په خپل غونډو کې د فاټا د اصلاحاتو په موضوع ویناګانې کوي او زیاتره سیاسي ګوندونه غواړي فاټا د خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي. خو بیا یوازې جمعیت علما اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دې مخالفت کوي او دوی د قبایلو لپاره د ځان له صوبې غوښتنه کوي او دغه دریز هم وړاندې کړی چې د فاټا د آئینی حیثیت د بدلون لپاره د ریفرندم وکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
د جنوبی وزیرستان د احمدزی وزیر قبیلی مشرانو هغه رپورټونه رد کړي چې په وانه کې د وسوال طالبانو فعال شوي دي. پرون په وانه کې په سوي خبرې غونډې کې دغو مشرانو وویل چې په وانه کې هیڅ متوازی حکومت نشته. څو ورځې لمخه په ځینو مطبوعاتو کې دا خبره خپره شوې وه چې وسوال طالبان په وانه کې بیرته فعال شوي او هلته یې د یو پمفلیټ له لارې پر موسیقي او د ښځو په یوازې ګرځېدو بندیز لګولی دي. په دې اړه نور تفصیل له ډېر اسمر خان سلام مسعود راکوي.
پرون د جمعه په ورځ د سولي وزیرستان په ستر پونډ غولي وڼک شي د احمدزی وزیر قبایلیانو مشرانو ملکانو او عالمانو په یوې بیړوندۍ مطبوعاتي غونډې کښې دغه خبر په سختو ټکو کښې غندنه وکړله چې کوم ځنې مطبوعاتي ادارو خور کړی و. دغو قبایلیانو واضحه کړه چې په وڼک شي د یو ریاست پاکستان حکومت مضبوط گرفت دی، دلته د طالبانو متوازی حکومت او نه بل رټلی تنظیم وجود شته دی. دوی دا هم زیاته کړه چې دلته مثالی امن قایم دی، خو ځینې نشریاتي ادارو او اخبارونو داسې رپورټونه خوره کړي دي چې له مخې یې د واڼه د اوسېدونکو زړونه خوږ او په دغې رنګ حرکت د میژه امن ثبوتش کولو ناکامه هڅه ده. د دغې مطبوعاتي غونډې وجه څه وه؟ دغه پوښتنه مې چې د سولي وزیرستان پولیټیکل ظفر الاسلام خټک نه وکړه، هغوی په دا رنګ ځواب راکا.
پاغه سلسله کې نن ټول احمدزی وزیر چې هغه پرین جرګه او هغه دې شي نفي وکړه چې بالکل امن ده، بلکې چې حکومت دا بالکل اسټابلیش ده، پاک آرمی شته، دا نه دی واه اسټابلیش ده، پر کله نه څه خپل چار کوي او خلک چې دا هغه هم د خپل چار تر اوسې او نسبدا حکیم هزار چې شاسن دا بالکل بیس لیس ده او د کې حقیقت نشته.
په وانک د امن کمیټه د وجود د خوره کړې شوې خبر پاڼې او د مطبوعاتي غونډې په باریک شي د مخشنی فیر او تجزیه کار ایاز وزیر خبرو تا هم غوش کشیش دی.
طالبون تا پمپلیت شو سوائی و دا حقیقت دارست پا ورک پرس کانفرنس پا دا سلسلہ کی دی غزی دی وزیر مالکون متبارون عالمون کرائی دی مو یقین دی چه دی ها صحیح خبر کلی خبارال دی ونو ماشاءاللہ بلکل پرسیا سارا امن دا اتسی اوڑک بدامنی زکا نشتا چا دے گانند سارا اگریمنٹ سے سوائی دائے پا 2007 کی دے غا مطابق کا طالب دائے آلوکل وزیر دائے اونر کا کوم دائے آہ زائرہ خبر وزیر کوم دائے
یادا دیوی چا پوانک شے دے طالبانو لطرف کما خبر پانا خورا کڑے شوے وا پا غیق شے پا موسیقی آتن او دے شجناو پا گوشی واتل گرز دل باندے دے بندیز امر ور کڑای شوائی وا. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
بلوچ ملت پال گوندونه نیشنل پارٹی او بلوچستان نیشنل گوند وای چی صوبائی حکومت د بلوچستان د امنیتی او سیاسی ستونزې د حلولو لپاره څه رسمي سیاسي تګلارې نه لري، بلکې غواړي د طاقت په ذریعه دا مسله هواره کړي. حکومت بیا وای چې د پر امن بلوچستان تګلارې لاندې 2000 وسلوالو ته معافي ورکړې ده. البته د بلتون پال وسلوالو ډلو له مشرانو سره په خبرو کې ځینې قانوني خنډونه دي. په دې اړه د رپورټ ته ورسئ. په بلوچستان کې ځینې وسلوالو ډلو له پاکستانه د خپلواکۍ ترلاسه کولو لپاره وسلوالو مبارزه په 2016 کال کې هغه وخت پیل کړ چې کله د پوځي عملیاتو پر مهال د بلوچو یو وتلی سیاستوال نواب اکبر بوکټي ووژل شو. په دې دوران کې فوج وسلوالو او عادي خلکو ته ځاني زیانونه رسېدلي. په سلګونو بلوچان ورک کړل شوي چې پکې د لسګونو خراب مړي ترلاسه شوي. د کوټې په ګډون د بلوچو په سیمه کې چاودنې شوي او لا هم هلته د امنیت وضع خرابه ده. که څه هم څه د پاسه یوې لسیزې په موده کې مرکزی حکومت د بلوچستان د مسلې د حل په خاطر مالی او ترقیاتی پروژې اعلان کړي او د پردیشاته د ځینو وسلوالو ډلو سره رابطې هم کړي، خو دا هڅې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. په دې لړ کې تر ټولو تازه او مهمه هڅه د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی او د نېشنل ګوند مشر ډاکټر مالک بلوچ په 2015 کال کې کړې وه. نوموړي د خپلواکۍ غوښتونکي ګوند بلوچستان ریپبلیکن پارټي مشر برامداغ بوکټي سره چې دا وخت په جنیوا کې د جلاوطنۍ ژوند تیروي په 2015 کال کې پټلیدلی وو چې وروسته یې جزئیات رسنیو ته په ډاګه شول. البته په خبرو کې پرمختګ ونه شو. جان محمد بلیدی چې هغه وخت د وزیر اعلی ویاند وایي چې د ډاکټر مالک له څوکۍ تر استفا وروسته د روغې جوړې خبرې په نیمه کې پاتې شوې. نوموړي ادا کوي چې اوسنی وزیر اعلی ثناء الله زهري او فوج داسې هیڅ تګلاره نه لري چې ستونزه د خبرو لاري هواره کړي.
ډاکټر مالک کی بڑی کوشش تھی اور نواز شریف
د ډاکټر مالک پر کوشش او نواز شریف او ډلې پر دې رضا کړي و چې د بلوچستان مسله سیاسي ده او باید په سیاسي توګه حل سي او دا په طاقت نسی حل کېدای. خو اوس صورتحال ډیر بدل دی. وزیر اعلی ثناء الله زهری او پوزی اسټابلیشمنت پر طاقت زیات زور ورکوي. خپل د ثناء الله زهری په ذهن کې هم دا خبره ده چې د طاقت په ذریعه حل راووځي، ځکه چې د هغه سیاسي پس منظر او روزنه داسې نه ده سوي چې هغه شیانو ته له سیاسي نظر وګوري او د مذاکراتو له لارې حل راوباسي. د برامداغ بوکټي په لندن کې میشت هربی آرمري او بلوچستان لیبریشن فرنٹ مشر ډاکټر الله نظر بلوچ هغه بیلتون پاله بلوچ مشران دي چې پر وسلوالو زیات اثر لري. خو له دې پرته نېشنل ګوند او بلوچستان نېشنل پارټي هغه دوه لوی بلوچ ګوندونه دي چې په پاکستان کې دننه د بلوچستان د پراخي خودمختاري غوښتنه کوي. د بلوچستان نېشنل پارټي یو مشر ثنا بلوچ وایي چې د یو مهم بلوچ سیاسي ګوند په هیڅ له دوی سره د بلوچو د مسلې د حل لپاره هیڅ سلا مشوره نه ده سوي.
بلوچستان ته یوازې د امنیتی ستونزې په سترګه کتل کیږي، خو د بلوچستان په لرې پرتو سیمو، کلو او بانډو کې غربت، بیروزګاری، تعلیم ستونزې او کرپشن مخ په زیاتېدو دی او انتظامی نظام تقریبا په تباه کېدو دی. کله چې د ریاست او هغو سیمو ټول نظام لکه راوځي، نو په داسې حال کې بیا بهتري نشي راتلی. د دې هر څه د لمنځه وړلو لپاره هر اړخیزې تګلارې جوړولو ته ضرورت دی، خو دا وخت دغه سې یو تګلاره په نظر نه راځي.
خو د بلوچستان حکومت ویاند انور الحق کاکړ وایي چې حکومت په 2015 کال کې د پرامن بلوچستان په نوم یو تګلار اعلان کړی و چې له مخې تر اوسه 2000 بلوچ وسوال تسلیم شوي او معاف کړل شوی دی. خو د پونا تر کومه ځای چې د بلوچ بلتون پالو مشرانو تعلق دی، د هغوی سره په خبرو کې ځینې قانوني ستونزې شته.
څه په حکومتي هیڅ له دوی سره څه فارمل مجلس نه دی شوی. د هغې وجه دا ده چې دا داسې نسی کېدی چې مذاکرات صرف په دغه خواهش چې ولې څوک جنګ کولی شي، خلک وزلی شي، نو راسه له ده سره ګپ وکړو. چویس آف ټایمنګ او چویس آف نیګوسیشن دا د ریاست سره دی. څه ټایم یې دی کوي دا فیصله چې وسوه، انشاءالله ستاسو په ذریعہ د میډیا په ذریعہ موږ به شیر کولو خلکو.
د پاکستان تر جوړېدو راورسته دا څلورم ځل دی چې ځینې بلوچ وسلوالې ډلې د پاکستان پر ضد وسلواله جګړه کوي. دوی دا کوي چې پاکستان په 1948 کال کې د دوی خپلواک ریاست کلات سټیټ په زور په ځان کې ګډ کړ او له هغه وروسته یې د بلوچستان سیاسي او اقتصادي استحصال پیل کړی دی. خو پاکستان بیا برعکس تور لګوي چې ځینې بلوچ سیاستوالان، سرداران او ځینې بهرني هیوادونه بلوچستان د ریاست پر ضد جنگولو ته پاروي.
نو د بلوچستان په اړه ریپورت چې د سیاسي حل په اړه دا وخت څه کار روان دي. خومډان هرسپانی د خپل پرون په مقاله کې هم د بلوچستان د وژنو تازه لړۍ په اړه لیکلي او ویلي دي چې د بلوچستان د وژنو تازه لړۍ باوجود د ریاستي ادارې په صوبه کې د امن او استحکام خبره کوي، خو دغه ریاستي دریس د مځکني حقیقت څخه ډیر بدل دی. مجید بابر دا مقاله لوستې او لنډیزې وړاندې کوي.
ډان رسپانا په بلوچستان کې د وژنو په اړه لیکي چې د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د قومي سلامتیا کمیټه هغه غونډه چې لوړپوړو پوځي مشرانو پکې هم برخه درلوده، په صوبه کې د امن او استحکام په اړه د ریاستي هلو ځلو ستاینه وکړه. یا د صوبه په دې نږدو کې د یو شمیر وژنو له امله یو وار بیا تشدد ځپلی ده. خو د تېرې چهارشنبې په ورځ شوي بریدونه ځکه هم اهم دي چې د تشدد روانه لړۍ نوره هم پراخه کړې ده. د ادارې په خبره په یاد صوبه کې د پولیسو په نخه کول خخکاره خبره ده، خو د یو لوړپوړي پولیس چارواکي سره د مېرمنې او کورنۍ د نورو غړو وژنه یو غیر معمولي خبرې ته اشاره کوي او په صوبه کې د ترهګرۍ د خطر پراخېدل په ګوته کوي. ادارې کې راغلي دي چې د ایران پولیس سره نږدې د پنجاب سره تعلق لرونکو 1500 کسانو وژنه کېدای شي د انساني سمګلرانو پر ضد داسې عملیات وو چې مرګونی غلطیانو سره مخ شول. خو د پورتونو له مخه دغه کسان د یوې قافلې نه رابیل کړل شول او بیا ووجل شول، چې په بلوچستان صوبه کې د فعاله بلوچ بیلتون غوښتونکو لخوا د تشدد نوې لړۍ ته اشاره کوي. ادارې کې راغلي دي چې په صوبه کې د روانو حالاتو په اړه ریاستي ارزونه چې د قومي سلامتیا کمیټې په غونډه کې اشاره ورته وشوه، له ځمکني حقیقت سره توپیر لري. اداریه په خپل لیکنه کې د صوبی پولیسو ته مشوره ورکوي او وایي چې دا مهال پولیسو له پکار ده چې داسې ګامونه پورته کړي چې له مخه یې د دندو پر مهال د خپلو لوړپوړو چارواکو لا ښه خوندیتوب وشي. د ادارې په خبره په صوبه کې که دننه وي او یا بهر او که د صوبایي حکومت لخوا وي او یا د مرکزي حکومت لخوا، خو دا ښکاره خبره ده چې دا مهال د یادې صوبې د امن په خاطر یو نوی هر اړخیز سیاسي تفاهم او یووالی د وخت ضرورت دی. بله دا چې په صوبه کې د پوځي مشرتابه لخوا کومه امنیتي تګلاره جوړه شوې ده او صوبایي او مرکزي حکومتونو په نرمۍ سره قبوله کړې ده، دا مهال د امنیتي ستونزو حل کولو جوګه نه ده.
ټولنه او سخت دریځي اونیز خبرونه ټولنه او سخت دریځي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو بحث شوې ده.
شدت پسندی کی کومه ده؟ دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل سری.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوریا اوسم یو بل رپورټ ترازو او غم د پېښور د شار د شایست په اړه باندې دی چې هلته د پېښور د شار د شایست په اړه باندې یو پروژه پیل شوې ده. هغه ته په دې اړه رپورټ ترته ورو د خبر پښتونخوا حکومت د پېښور شار دننه د زړو ودانیو د خوندي کولو او ښکلا لپاره پروژه پیل کړې ده. د لرغونو آثارو ادارې له ګور کټري تحصیله تر ګنټګر چوکه په تجربیاتي پروژې کار پیل کړی دی. اداره وایي چې د زړو شار د خوندي کول او ښکلا سره به د سیلګرو شمېر زیات شي او اقتصاد ته به وده ترلاسه شي. ځلاند یوسفزی رپورټ راکوي.
د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د اداري ډایرکټر ډاکټر صمد وایي چې لګورګټره تحصیل نه تر ګنټګر چوک پورې په 1.5 میټر ځای کې د زړو ودانیو د خوندي کولو لپاره د نهې لروزې کار پیل کړی دی او په 1 میاشت کې به دا کار پای ته رسوي.
دا په پېډېسټرین علاقې ټورست لپاره او دا سړک به ختم شي او برټش پیریډ کې اوریجنل تک سٹون پیمنټس کړنی لګي دا به شي او دین علاوه سونو چې بلډینګز دلته کې هیستوریک بلډینګز دي هغه ته وی فشاد اپلیفټینګ د کنزرویشن او ټریټمنټ او دغه پلان دی.
ډاکټر صمد زیاتوي چې د زړو ودانیو د خوندي کولو ترڅنګ په یاد سیمه کې بعد نوې جوړې شوې ودانیو جوړښت هم زوړ ترستا اړوي. د سیلګرای او لرغونی آثارو لپاره کارکونکو مدني فعال عادل ظریف وایي چې پېښور تبا بهر ملکی سیلګر ډیر راتل د نامنه لوجه د سیلګر راتګ بنشي وو، خو په تیرو دوو کالو کې د امنیت وزا د تیرو وختونو په پرتله خښوي ده او د سیلګرو بیا راتګ هم پیل شوی دی.
چې د دیش کالو تبای نه پس یو شروعات کیږي نو به د یو ورکوډ سټپس نه کیږي لکه یو دا دیس از دا فرست سټپ اف 1000 مایل جرنی نو بیا به موږ دا 2000 کال بیا ان شاء الله کوشش به وی زموږ استاسو زموږ د سیول سوسایټي او د خلکو د پیښو چې دا موږ هغه شانتي شو خوړم به به موږ یو ځای د یو قدم اخلو او پایلټ پروجیکټ چې کله وی چې دا یې څوک اپروو کوي د مشرا ډونر زمدای چې تاسو به مخکې یو شهر واخلی چې کامیاب شي ان شاء الله بیا به نورم دین مخکې روان دوان مخ نور کو.
ډاکټر صمد وایي چې وار په وار 25 مرحلو کې بعد پېښور جوړ خار دننه ټوله سیمه خوندي کوي او دا به یوازې د پیاده ګرځېدو لپاره وي، خو په دغه ټوله منصوبه به ډیر وخت لګي.
دا ون اف د اولډست لیوینګ سټی داون ساوث ایشیا کې ده. دینه بلا فائدې اغستل کېدی شي نو موږ اوس ګورنمنت کوم لیول باندې پلان دا هغه خو موږ دغه کو چې هغه ریهابلیټیټ کو یو خاص پایلټ پروجیکټس دی هغه ډیکلیئر کړی دا پیډیسټین علاقه وی او د کې په خلک راضي، خو هر یو کار چې کوم دا ګورنمنت ته پاسیبل نه ده ډیر وجوهات پیه کې کیپاسټی ایشوز هم راسي ریهابل دی فاینانشل ایشوز هم راضي او دا سوسایټي ایز اے کلکټیولی هر چا ذمہ داری ریسپانسبلټی ایون د میډیا خاص کر نو دلته کې پوتنشل پکې ډیر زیات تا کوم ایون انټرنیشنل ټوریزم خبر نه کو نیشنل ټوریزم پوتنشل ډیر زیات تا.
د لرغونی آثارو ادارې د پېښور فصیل یا زوړ دیوال د خوندي کولو او بیا رغونی لپاره هم پروژه پیل کړی ده. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
تاسو مشال ریډیو ری اوس هم لسنیمه بجې کې دونکې دي د خبرونو نیمای تر رسیدلی یو مجید بابر و د خبرونو لنډې سره اند کړی.
د اسلام آباد های کورٹ له حکم وروسته نن د خالی په ورځ هم په فیض آباد کې د مذهبي ډلو احتجاجي ناست دوام لري. های کورٹ پر انتظامیه ته حکم ورکړی وو چې د مذهبي ډلو احتجاج کوونکي دې تر نن پورې له دې ځایه پاسوي. د جمعیت علماء اسلام سمیع الحق مشر مولانا سمیع الحق وای قبایلی سیمې دې زر تر دره خیبر پختونخوا سره زم کړل شي. تېر ورځ د خیبر قبایلی سیمې په لوړګي کې د یادګون لخوا جوړ کړل شوې عوامي جلسې ته د وینا پر مهال سمیع الحق دا خبره وکړه. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وای چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د متوازی حکومت خبرونه ولس او حکومت دواړه ردوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام زیاته کړه چې په دې اړه د احمد زی وزیرو خام بیړنۍ جرګه هم کړې. د خیبر پختونخوا د ایډز ناروغۍ د کنټرول اداره وایي چې په صوبه کې د رجسټرډ ایډز د ناروغو شمیره 3400 نه زیاته شوې ده. دی وایي چې په صوبه کې د نارجسټر شو کسانو شمیره د 1 لک نه هم زیاته ده. په کوسوو کې یو عدالت د یو پارلیماني غړي په شمول د اپوزیشن سره تعلق لرونکو 4 غړو ته د قید سزا اورولې ده. د جارجیا داخله وزارت وایي چې په پاریس کې د پخواني شوروي اتحاد سره تعلق لرونکي 26 کسان د نقبزنۍ قلنګ او د مجرمینو ډلو د غړو په تور نیول شوي دي. تیر ورځ د یاد وزارت لخوا جاري کړل شوي بیان کې ویل شوي دي چې دغه مشکوک کسان د هغو مجرمینو د ډلو غړي دي چې په فرانس کې فعالیت کوي او د دې ګرفتارۍ د فرانس د پولیسو په پاریس کې د جارجیا د سفارت د چارواکو لخوا په ګډو عملیاتو کې شوي دي. په روس کې د امریکا سفیر وایي چې د بهرنۍ میډیا په اړه د روس لخوا نوي قوانین د امریکا لپاره تر ټولو لوی اندېښنه ده. سفیر جان هینټسمن دا خبره تیره ورځ په ماسکو کې د آزادې اروپا او امریکا غږ د بیرو دفتر د دورې پر مهال.
اوس هم د روشانه مستقبل او بختر ستوري دوه نیس پروګرامونه درته ورو. اول به روشانه مستقبل ووري بیا به بختر ستوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکی پیرزونه قبول کړي. د تعلیم ماهرین وای چې په پاکستان کې مدرسې یوازې دینی زده کړو ته ځانګړې شوې او په سکولونو کې زیاتره عصري تعلیم ورکول کیږي، چې دا راز له مدرسو او سکولونو فارغ شوي ځوانان ډېر کم مشترکات لري، یعنی د ژوند او دنیاوي چارو په اړه جدا جدا نظرونه لري، چې په نتیجه کې د دوی ترمنځ ډېره کمه همغږي تر سترګو کیږي. دیتا په کتو سره په پیښور کې وی غیر سرکاري ادارې پیډ د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په مرستا د ولسی تړون په نوم یو پروژه شروع کړي چې پکې د مدرسو او سکولونو د زده کوونکو ترمنځ د لوبو او خطاطۍ مقابلې شوې دي. د دې پروژې مشر تاریخ حیات په دې حق له مشال ریډیو ته وویل
دا اداره چې بیسیکلی جوړ شوې ده د تعلیمي امن او د ترقۍ د پرمختګ لپاره، د سات کې مونږ د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې په مختلف پروژو باندې کار کوو، چې په هغه کې یو ټولو کې یو ډیفرنٹ پروګرام چې کوم دین هغه ته ولسی تړون وای. نو په دې کې مونږ مینلی چې کوم دین ماشومان سره او بیا چې کوم نوې کول له دې سره لګیا یو. نو اوس چې کوم دین مونږ دا بیسیکلی په 2013 نه چې مونږ دا قدم وجته نو مونږ وکړل چې په اصري هغه د پاره چې کوم هغه تعلیمي ادارې جوړ شي دي، دا غي ته تقریبا زیات تر ان جی او زیاده چې کوم حکومتي وګړي دي دي هغه د پاره مرسته کوي، خو زمونږ چې کوم مدارس دي دام دینی تعلیمی داری دي نو هغه ته بالکل سایډ لاین تشو دا غي بوج مونږ وو چې ولې نه چې هغه ماشومان دي نو یو داسې پروژه راولو چې هغه کې د دې او د سکول ترمنځ د اثر روابط جوړ شي، د اساتذې کرام د سکول له استادانو او د مدارس د استادانو درمیان سره روابط جوړ شي او دی په یو ځای د وطن او د امن د پرمختګ لپاره خپل کاوشونه کوششونه چې کوم دي هغه سٹارټ کړی.
نو موړې وای دوی هڅه کوي چې د مدرسو او د سکولونو د زده کوونکو ترمنځ فاصله کم شي او دا به هله امکان لري چې دوی یو ځای سړول هلو زلو کې برخه واخلي.
موږ مختلف ډونر ته دا پروپوزل سبمټ کو چیرې موږ داسې کار کول غواړو چې زمونږ چې کوم مدارس ماشومان دي د دې لپاره په دینی او په کلتوري دایره کې دنه صدا سي پروژه راولو چې هغه کې د دې چې کوم ذهني صلاحیتونه دي هغه مونږه بهتري طریقے سره اوجاګر کو او دې د وطن د ترقه او د امن د پرمختګ لپاره یو بهتري خپل کردار لوبوي. په دې کې لکه چې کوم د یونیسف دا انیشیټیو مونږ سره غي ملاتړ وکړه، مونږ بیا داسې نو چې مونږ ډایرکټ لاړو مدارس ته مونږ چې تاسو لپاره مونږ پروګرام راوستو، مونږ داسې وکړو چې اول اول مای کرامو سره کېناستو او حکومتي وګړو سره کېناستو چې څه داسې انیشیټیو مونږ راولو چې په هغه کې زمونګه د سکول ماشومان او د مدارس ماشومان ته یکسان مواقع ملاو شي. نو پاغه کې مونږ دا چې کم دینو دا تک موس کم حالی ځل شروع شو دا د ټول په مشاورت سره مونږ دا ولسی تړون پروژه بیا شروع کړ او الله تعالی شکر دے چې اوس په ډیر بهترین انداز سره روانه ده او نه صرف مونږ ته د مدارس ته سپورټ بلکې د عام او عوامو طرف نه د ولس طرف نه حکومتي وګړو طرف نه او د میډیا طرف نه هم په دې کې ډیره زیاته مرسته ملاو شو.
طارق حیات خان وای دوی په بیلابیلو موضوعاتو د مدرسو او سکولونو د زده کوونکو ترمنځ بحث مباحثه وکړي چې دا راز دوی د یو بل نظرونه واوري.
د کی یو چې کم دینو زمونږ ډیسکشن فورم یو کمپوننت وو چې ای کی بحث مباحثه بوا چې ای کی د حقوق لپاره اهمیت څه دی، تعلیم اهمیت څه دی، نو د ماشومانو کې د علم البیان بهترولو لپاره مونږ چې کم دینو الریډي د پیښور په خنتون چې کم اسلامیات ډیپارټمنټ چیرمن او زمونږ قبلایات سه چې اوس د اسلامي نظریاتي کونسل هم چیرمن او وایس چیرمن او ټاکل شو هغه په دې کې ډېر غټ کنټریبیوشن دی. هغه په ذریعہ هغه مونږ له څه پیپر تیار کړی دی نه لور نور علماء کرامو ته مونږ وږي تاسو په دې ټاپک باندې بریفینګ پیپر تیار کړي سو ریفرنس پیپر تیار کړي او هغه باندې بیا مونږ دې وړو ماشومان درمیان ڈسکشن فورم چاہے وہ میاش کی ڈسکشن فورم باقی دو ادے کی ودی پودی مختلف حوالے سر با بحث مباحثہ کا والا اور پدی ذریعہ پدی ذریعہ بانی بدی خپل علمی استطاعت سے کم دین آگاہ بہتر کا وہ
نوموړي ویل د ولسی تړون په دې پروژه کې دوی د زده کوونکو لپاره نور یو شمېر پروګرامونه هم شامل کړي وو.
د ماشومان لپاره د کې مونږ اسلامي فن خطاطي د الکانو لپاره د جنو لپاره مونږ د کې سلائی کړای چې کوم سیستم وی یا چې کوم امبرایډری والا میکانیزم او آرټ اکټیویټیز هغه مونږ شروع کړو او د الکانو لپاره او د جنکو لپاره د نو لو سپورتس مونږ د ته سامان ورکړي شو د دې لپاره مونږ مواقع ورکړي دریم کمپوننت کې رات مقابله چې هغه کې د سکول ماشومان هم شریکت کو او د مدرسو ماشومان هم شریکت کو. دین علاوه د تقریری مقابله به وي چې یک به د سکول ماشومان هم شریکت کو د مدرسې ماشومان هم شریکت کو. ډایرکټلی هم دیوبل سره مقابله کوله خو ان ډایرکټلی به دي چې کم دې چې کم چا پرچل بناستو ماشومان به چې کم ناستو اډینس بناستو هغه تمام د امن د خوشاله د میسج چې کم دې نو کنوي کو. دین علاوه دی چې مونږ تاسو ارجو کو د فرست ایډ حواله سره هم مونږ دی لپاره تربیت ورکړو چې خدای ما کدا حادثه راشي تاسو به خپل چا پرچل یا چې کم دا چې کم ماشومان د دې بچاو لپاره ایمیډیټلی څه کار کول شي دا چې کوم دین احترامي انسانيت حواله سره د امن حواله سره حقوق له بعد د یو بل سره د تعاون د یو بل سره د امن د پرمختګ لپاره دې څه کول شي.
طارق حیات خان وای د هالو زلو یې ډېر مثبت نتیجې ورکړي او دې ته به دوام ورکوي.
زمونږ د یو ان یو پرنسپل له ډو نو هم ډي ان ایچ ورته وي کنه جی تاسو با په ایس حالت کې با دا څه کار نه کوي چې هغه د دې ماشوم ذهني یا بدنی هغه تاسو نقصان اندیشم وینئ دغه کار به تاسو اوایډ کوی. نو پدې کې مونږ دا پرنسپل سټریکلی اوایډ کوو چې زمونږ نه داسې کارونه شي چې هغه د دې کلتور تاسو منفي انداز سره نقصان ورسی یا چې کم دې نو د دې ذهني هغه تاسو نقصان ورسی یا چې کم دې ردی بدنی چې کم استعداد ته هغه تاسو نقصان ورسی نو دا یو ډیر منظم انداز سره او د دې چې کم مشورورت سره ټول مایکرامو او زمونږ د حکومتي واګدارانو او د زمونږ د ایجوکیشن ډیپارټمنټ مشرانو په مشاورت سره دا پروژه لانس شو او الله شکر دې چې د دې اوسم چې کوم دا پروژه به ان شاء الله کنټینیو وي او موږ کوشش وکړو چې دا صرف دلته نه بلکې دنیا کې هم نور ځایونو کې یا د ملک نور حصو کې هم چې کوم دا مونږ لانچ کړو او نه صرف دلته بلکې ایون افغانستان کې هم د دې اصل ضرورت یو داسې میکانیزم پکار دی چې مختلف وګړي د یو بل سره کینی پاسي یو بل سره د مختلفو د سرګرمو کې حصہ واخلي نو یقینا نو کې د ضرورت کې چې کوم دا لريواله راغلي دا به ان شاء الله زر تر زر چې کوم دا به ختم شي دا اوس چې کوم
په دې کې د برخې اخیستونکو د مدرسو او سکولونو له استادانو او زده کوونکو سره به هم خبرې کړې دي چې لوی لنډ د می پاس به یې تفصیل واوري.
د دېونه پر روښانه مستقبل خبرونه کې به وره چې وی غیر سرکاري ادارې پیډ د مدرسو سکولونو د زده کوونکو ترمنس بیلابیلې مقابلې کړې دي چې مقصد یې د دغه ځوانانو ترمنس همغږي او همکاري رامنځته کول دي. په دې کې برخه اخیستونکي ځوانان لدې پروشي ډیر مطمئنه دي او په مستقبل کې هم دغه ډول پروګرامونو ته سترګې په لار دي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سي.
طارق حیات خان وای په ولسی تړون نوم دې پروژه کې ورسره دینی عالمانو او په خاصه توګه مولانا صدیق احمد ډیر مرسته کړې ده. مولانا صدیق احمد په دې حق لمشال ریډیو ته وویل
د وحدت المدارس الاسلاميه سواد دغه فګریون او دلته د جامع دارالقران په نوم باندې د مختلف دینی ادارې مونږ په دینی مدرسو کې منګه د علاقه سکول د علاقانو او د مدرسو ترمنځ مختلف مقابله وکړي. مثلا پای کې منګه د کرکټ ټورنمنت وکړو او ټیمان دغه یو څه چې بای چې مو خو بنیاد تر باندې ګیپ ختمول وکړل، نو په یو ټیم کې نیم د سکول علاقان او نیم د مدرسې علاقان، بل طرف ته په بل ټیم کې هم نیم د سکول علاقان او نیم د مدرسو علاقان. د دې په مېش کې د کرکټ مقابلې شوې، د سکشي مقابلې شوې، د دې په مېش کې مونږه د حسن قرات مقابلې وکړي، د دې په مېش کې مونږه د تقریب مقابلې وکړي، د نتخانی مقابلې وکړي، او د دې سره زمونږ د مدرسو او د سکولونو په مېش کې چې کوم یو ډېر لوی خلا او یو ډېر لوی ګیپ و، الحمدلله هغه تدیر هدف پوری ختم شو.
بلخوا د زده کوونکو ترڅنګ د مدرسو او سکولونو د استادانو ترمنځ هم ناشته وشوې. د سکول یو استاد محمد ارشد خان خپل تاثرات داسې بیانوي:
زوی مجید خو یو ماشاءالله ډیر ښه اقدام اسیم کله چې خلک یو ټیبل تراشي او پاغي سره د یو بل نظر نه خبر شي، د یو بل پرابلمز نه خبر شي، د یو بل ویوز نه خبر شي، نو دې سره ډیره فائدہ وشي جی. چې کومه غلط فهمي وي هغه موزي، نو ما خپل ځان دې چې محسوس کړي چې کوم زمونږ د اصلي علوم خلکو د غریبانان د دغه دینی غن ډیر لري، لکه موږ اسلامیات خوایو یا عربي خوایو کنه جی، خو پاغه توګه نه وایو لکه بس کولو کې، نو ما دا محسوس کړي چې زمونږ د بچی چې وی مطلب د دغه خبرونه لري دي، چې ما به ولې د مدرسې ماشومان غریبانان د انګريزي نه د کمپیوټر نه دا چې نور څه ځونه لري دي، نو چې کله دې ترمنځ د خپل کې انټریکشن شروع شو، نو دیوس لکه د دواړو رجحان یو بل طرف ته پیدا شو.
په دې مقابلو کې د برخه اخیستونکي د سکول له یو طالب علم فواد غنیم وپوښتل چې د مدرسې د طالب علمانو په اړه مخکې څه احساسات او وس سوای.
له دې مخکې مونږ ته دا مې تسیدله چې لکه دا مونږ خلکو په یوه دا نوم ورکړل چې د دهشتګر دی او دا ملي کې او دا کوي، او مونږ ته چې کله دوی دا ظاهر کړل چې لکه دا ملي کوونکی نه دی او نه دا ملي کولای شي، دا چې کم دي دا زمونږ رونه دي، دا زمونږ خپل رونه دي، زمونږ پښان دی او شان دی، لکه مطلب چې لکه هو زمونږ پښان دی رونه دي، او دا غوم دا خوښ شو چې د شه اداره راوځي یو د شه د غره دي چې مونږ لري سکول ولا سره او د پر سره دیمونو کو لکه دي شه زمونږ سره لکه رابطه قائم شي، او بل مناسب ولا راغلي مونږ په دوره کې ګور جمعات ته تیر آباد کې هغه ته مونږ تلو زمونږ لکه مقابله وي هغه ته مونږ کینا ټول تر علماء مجلس او ډیر خوري دعا وش ولا ډیر خوري خبره علماء کرام صاحبان مونږ واوریدل دي.
بلخوا د مدرسې یو زده کوونکی محمد تلهارا سره خپل تاثرات داسې شریک کړل:
اول خو زمونږ دا سوچ چې کله دا زمونږ یو ځای کمپټیشنز وغیرہ مقابله دا نه شوي، نو مونږ به مدرسې او د سکول په مېز کې یو خلا غونډې کې مونږ تخکاری لري چې دا بل خلک دی، مونږ بل خلک دی، دوی زمونږ نفرت دی، زمونږ بداغوی نه نفرت. خو د پیټ فاونډیشن دا کاوی چې اول یونیسف په تاون سره دا پروجیکټ جوړ کو او پاره کې بیا مختلف مقابله وکړي، نو د دې په وجه باندې چې زمونږ په مېز کې کوم خلا او هغه مونږ راوځي شو مونږ چې ګډ سره ګیمونه وکړو، مونږ ته پته ولګي چې دا زمونږ د دې معاشري خلک دی، مونږ ټول یو ورونه او په دې دنیا په دغه تعلیم کې مخکې روان دي، پرمختګ کوي، مونږ په دینی تعلیم کې خپل پرمختګ کوو. بالکل چې دا غا نیگیټیو کم دغه چې وستول پازیټیو مثبت انداز سره مونږ یو بل سره ملایوي، اول خو دا سوچ چې بس دې مدرسې کې کم طلبا دي دا ټول دهشتګرد او دغه ټایپ خلک دي چې هغه تراګری خو خیو دا خو خیو دا خو خی، او زمونږ په دا خیال چې دې چې کم دي دې سیکولر خلک دي، د دې ذهن چې دا غا سیکولریزم ته ډیر ځات مایل دي او دې اسلام نه غواړي، دې دان غواړي، نو چې کله مونږ دغه سره یو ځای شو زمونږ دغه چې کوم غلط فهمي یعنی غلري شو، نو مونږ بالکل لکه د سې نیگیټیو سره غنښتي ټول مونږ مثبت دغه کوی.
محمد تلهاوی دینی او عصري علوم دواړه د ټولنې لپاره مهم دي، چې پز دکړو یې د ټولنې د پرمختګ لپاره مثبت کردار تر سره کول پکار دي.
زه دا وایم چې هغه مونږ څنګه چې مدرسې کې طلبا یو ځای سره ګډ پاتې کیږي، دغه شان دي بسکورونو طلبا چې دي هغه زمونږ ورونه دي، د دې معاشري افراد دي، هغه چې کوم تعلیم اخلي هغه زمونږ ضرورت ته اشد ضرورت ته، ځکه چې د تعلیم نه بغیر انسان نشي نه ډنګر دي، نو عصري علوم چې دي حاصله دام زمونږ ورونه دي، دام زمونږ بایګان دي، او څنګه چې هغه په دغه کې پرمختګ کوي، د معاشري او خافرات جوړیږي، دا رنګ مونږ مدرسې ولا راوځي مونږ خافرات جوړیږي او سره ګډ په معاشره کې یو ځای کېږو کارونه کو.
او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خبرونه سره ته ورسېده. تاسو هم کوم پوښتنه وړاندې زونه او یا معلومات شریکول غواړئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړي او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 00202211221. او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد شئ.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننې خبرونه کې به په جلال آباد کې د مازیګر بندر د غونډې ریپورت ولرو. بیا به په بلخ ولایت کې د ادبی فعالیتونو په اړه د ذبیح‌الله احساس سره د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به د وتلي سندرغاړي ګلزار عالم د مرکې وروستۍ برخه هم درته ولرو. لومړی ریپورت ترازو. سره له دې چې په ننګرهار کې ګڼې ادبي غونډې په فعالیت بوختې دي چې اونیزې 15 ورځنۍ او محلنۍ غونډې کوي، خو په دې وروستیو کې په جلال آباد کې شاعر، لیکوال او صحافي عزت الله زواب په مازیګر کې د پتون کې د مازیګر بندر په نوم اونیزې غونډې پیل کړي چې هر اونۍ پکې د ادبي لیکچر نوټونو تر څنګ مشاعره هم کیږي. نور حال په ریپورت کې. تیره اونۍ عزت الله زواب د ادبی مرکې په نوم لیکچر وړاندې کړ چې د ځوانو لیکوالو او شاعرانو د پام وړ وګرځید. دا چې په دغه لیکچر نوټ کې څه وړاندې شول عزت الله زواب یې وایي:
پاته مناسته کې زه خپل د ملګرو سره په مرکه باندې وغږېدم چې مرکه په څو ډوله ده، او ژورنالیستیکه مرکه کومه مرکه ده، څنګه مرکه کولی شو، د مرکې دپاره چمتووالی، مرکه کول، د مرکې تیارول، چمتو کول او خپرول، په دې باندې لیکچر ورکو.
شاعر او لیکوال میوند شینواری د لیکچر نوټ په اړه وویل:
جواب صاحب خپلې تجربې شریکې کړې. دی خو لډیر پخوانه په مینا مجله چاپی او مینی مجلې ته ډیره مرکه کړي له سیاستوالو لوکارو سره. مونږ خو یو په کتابونو کې چوکاټي چکم شان روایتي روان دي، هغه لولې چې را ده، مګر دلته جواب صاحب هغه څه ویلي چې هغه د خپلې تجربې وي.
یو تنځوان چې د ژورنالیزم په هنزي محصل دی وایي چې په هنزي کې د مرکې په اړه دومره سنوز د کړي لکه د ننني لیکچر نوټ څخه یې زده کړل.
زه سیر مشوانه ما یو تن د ژورنالیزم په هنزي محصل. جواب صاحب واقعیا د مرکې اړه مونږ ډېری خبرې وکړلې، هغه سم واورېدل چې بيخي مونږ په انتون کې نه اورېدلې.
سرمالم نورالحق حداد چې لمینی مجلې سره لکلونو رئیس همکاري کوي د لیکچر نوټ په اړه وویل:
مرکه مونږ وکړل، دلته چرالو هغه شمیره مونږ ځان سره دا غرانه وړله، نو دلته چرالو هغه لک نه مې چې پښتنه وکړه کور کې شپه کړې، وساباله ویل څه زمانه ډېلې شوي، هغه عکسونه هم د منځه تللي، ورڅه د منځه تللي. اوس دا خبرې دلته وشولې، اوس په دې باندې پوه شو چې مقصد شمیره به وي، د هغه نه په شمیره راخلو، بل نوټ په اخلو، نوټ مونږ نه واغستې.
د بندر په اخره کې یو آزاده مشاعره هم وشوه چې د دوه تنو شاعرانو د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ږدو.
ورو ورو در پسې لاړم، له بدنه لکه روح په پته مې څوک پوهې نه شو، تر ننه لکه روح مړه مې در کتل، دا مې کله وګومان چې ته به غونډه وې رانه لمنه لکه روح،
چې ته به راشې او جانان به هم زما خوا کې وي سولې، په تا باندې مې دا ګومان بیخي نه کېږي. که په خبرو وې اسیر به هم پاچا او د وخت، خو په خبرو د دنیا سره سیالی نه کیږي، چې لتا ننګ نه کیږي، مانه بې ننګی نه کیږي، بس لنډه ده د چې زما اوستا یاري نه کیږي.
پریکړه وشو چې په راتلونکي بندر کې به میوند شینواره په شعر او شعر باندې لیکچر نوټ وړاندې کوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د افغانستان شمال کې بلخ یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په تیرو 15 کلونو کې پکې د پښتو د ادبیاتو د ودې لپاره هلې ځلې پیل شوې دي. په همدې اړه مو له شاعر، لیکوال او خبریال ذبیح‌الله احساس سره د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم.
احساس صاحب، په بلخ مزار شریف کې د پښتو ادبي جرګو په شالید لګرنا واچوي.
د بلخ په اړه خو اوس زه بې درېغه یوه خبر کولای شم چې هغه چوکاټ ته رسیدونکی دی، رسیدلی لا نه دی، لا نږدې دی چې مونږ په شمال کې د یو پښتو ادبي حوزې په توګه شمار کړی شو. مزار شریف ښار زموږ د وطن د دري ژبې یو له یاد وړ ادبي حوزو څخه ده، فرهنګي حوزو څخه ده. خو په تیره یوه نیمه لسیزه کې چې هلته د آزادو ادبي جرګو او د کړو کارونو له لارې ورسره په دې وروستیو کې په پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو د پوهنځي په پیل کېدو سره کم رنگ راغلی دی کم کوششونه کیږي کم بدلون رامنځته شوی دی نو زه بدرېغه ویلی شم چې بلخ به ان شاء الله په نږدې موده کې د ټول لوی وطن په کچه باندې د پښتو ادب یو له یاد وړ مهمو حوزو څخه وي.
تاسې د یوې نیمې لسیزې خبره وکړله چې هغلته فرهنګي فعالیتونه ستاسو په هڅو او ستاسو د ملګرو په هڅو باندې ژوندي دي. تر دې دمه مو داسې مهمې غونډې کړې دي چې مثلا د ټول افغانستان یا د پښتون میشتو ولایتونو نه پکې شاعران لیکوالان ګډونو کې او
بار بار هڅې شوي دي. هلته په بلخ کې دغه ډول هڅې شوي دي، په قندوز کې شوي دي. که زه یو څه لږ شالید ور واچوم، یعنې هغه د بلخ ادبي خوځښت په استازیتوب کې زه خبره وکړم، هغه مرکز چې زه ورسره تړاو لرم، لته تقریبا له 1928 څخه دا د یوې که موږ ورته د شمال لومړۍ هغه ځانګړې پښتو خپرونه ووایو چې پیل شوه، له دې نه دا فکر راژوندی شو، ورو ورو هلته ځوانانو سره داسې یو هغه شوه چې دغه کار یوې د یوې پښتو خپرونې چاپېدو خبره نه ده، دا یو سیستم ته، د یوې کړۍ ته، د یو مرکز ته ضرورت لري. او نن شکر دغسې یو مرکز په مزار شریف ښار کې د بلخ ادبي خوځښت په نوم دی.
دا چې مخکې د یوې نیمې لسیزې نه هغلته دغه فعالیتونه نه وو، طبعاً پښتو کتابونه به ملته کم رسېدلي وي، اوس هغلته تاسې د دغه بلخ ادبي خوځښت له لارې کوم کتابتون هم پرانستی؟
درې کاله کېږي چې د خوشحال بابا په نوم باندې، خوشحال عامه کتابتون په نامه باندې موږ کتابتون پرانستی دی. او په پرانسته کې دغه کتابتون تقریبا 4000 شاوخوا کتابونه لرل چې 80% پښتو وو. او د دمګړۍ په د ټول ولایت په کچه باندې د ټولو خصوصي پوهنتونونو او دولتي پوهنتونونو دپاره د پښتو کتابونو د پیدا کېدو یوازینی درک همدغه ځای دی. دا پرته چې دغه کتابتون پر روان ادبي خوځښت او د حرکت باندې څومره تاثیر کړی، څومره ځوانان ترې ګټه اخلي، هغه یو بیل بحث دی. خو دا هم یو ضرورت و چې هغه محصلین چې په خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې ادبیات لولي، د مونوګرافونو دپاره، د زیاتې مطالعې دپاره، هغوی دې ته اړتیا لري چې دغه کتابتون ته راشي او ګټه ترې واخلي.
تاسې یو وخت پسرلی په نوم باندې محلنۍ چلوله، اوس هم شته؟
دغه محلنۍ له تیرو یو لومړۍ برخه وه چې هغه ادبي وه، ورسره پسرلی مجله وه چې دا هم سیاسي او ټولنیز مسایل پکې وو. دا د محلنۍ نه شروع وه، تر دوه میاشتنۍ پورې راغله. له تیرو دوو کلونو خو نه ده چاپ شوې، وروستۍ ګڼه غزل ستوري صدیق پسرلی صاحب ته ځانګړې چاپ شوې وه، بیا نه ده چاپ. یو دلیل یې دا دی چې د وروستیو بدلونونو له امله د فیسبوک پیدا کېدل، د ټولنیزو رسنیو هغه د خلکو ته د پیغام د زر رسېدو له هغه نه موږ داسې وانګیرله چې په هغه سیمه کې اوس ممکن پسرلی مجلې او پرخې چې موږ ورته په کومه برخه کې اړتیا درلودل هغه اوس پوره شوې ده. اوس په یو ډول نورو چوکاټونو باندې ملګري کار کوي. د بیلګې په توګه موږ د کلیوال په نوم باندې پښتو رادیو چې ټولې چارې بشپړې دي او یوازې پرانستې ته راچمتو شوې ده چې دا به کوو، دا به په لومړۍ غږیزه رسنۍ وي چې هلته به په پښتو باندې هغه کوي، خپرونې کوي. ورسره موږ د یوې اونیزې هغه لرو، هغه چوکاټونه چې هغه وخت به موږ په دوو میاشتو کې هغه کول، هغه به اوس په موږ په یوې اونۍ کې د یوې چاپي رسنۍ له لارې کوو. علت اوس ټیم بشپړ شوی دی، ملګري شته دي، او هغه اړتیا د زموږ د هلته چې کوم بستر دی، هلته چې خلک موږ نه کومې غوښتنې لري د دغسې یو مرکز نه، نو موږ یو ډول داسې پتیلې او دار ته یو مسؤلیت ښکاري چې اړتیا ډېره ده. اوس په دوو میاشتو کې نه، باید اونۍ کې یو څه خلکو ته ورورسي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له ښاغلي احساس سره به په دې اړه نورې خبرې په راتلونکي خپرونه کې ولرو. اوس درته د وتلي سندرغاړي ګلزار علم د مرکې وروستۍ برخه وړاندې کوو چې زموږ همکار زبي شفق ورسره کړې ده.
سلام استاد خپل مینوال پاړه سوای آیا هغه مینه چې تاسو خپل مینوال ته ورکړی دا تاسو مینوال هم بیر تاسو دغه مینه درکړی کنه
دا کوچاري خپل ودان زخم مین سره سره بل لفظ هم استعمال کوم یو احترام چې کوم احترام ما ته زمو مینوال ورکړی دی نو زه غواړم چې ډیر کم اونر مندان د سړي چې دا وو په نصیب شو او هغه نو مندان چې زوم یو ما چې چاته خلک احترام لري د بلوچستان سمه سیمې دي کنه افغانستان کې نو کابل دی ګجرال آباد دی ما ته بالکل یو رنګ د دې ځای خلکو مینه هم زه وینم ما فرق به ګډم راځي چې مینه سره سره دلته احترام هم شنه زما لپاره شته
استاد په دې وروستي کې ستاسو ډېرې مینوال دا شکایت کوي چې تاسو په معیار لپاره مو غلطولې او موسیقي کې د غیر معیاري شاعري انتخاب کوئ د دې لامل څه دی د دې وجه څه ده آیا اقتصادي ستونزې دي د مارکیټ غوښتنه ده که د موسیقي د مینوالو معیار را پرېوتل
بعضې یو زلمین به شوي وي داسې کار که تاسو وګورو نو هغه معیاري چې کوم څیزونه ما ویلي دي او ویلي مې اوسم یم نو انسان سره چې کوم دی نو خېټه هم تړلې شوې ده بچي کور نو دا هم څه غواړي که نه دا په تشو خبرو په تشو واهواماندو ډېر ښه مندي هم نه کېږي ما د ډېر حده پورې ما کوشش خپل کړی دی اهمیت مې ورکړې پیسې ته خو ډونر ته مې زیاده ورکړې دی چې ښه شاعري وي ښه لیک وي ښه نظم وي ښه غزل وي ښه سندرې وي غزل وي ما خو زمونږ د بده مرغه لر او بر دواړو ځینو کې د هنرمند دپاره داسې څه دغه نشته چې هغه د دې کور چې مونږ ورته کچن وایو که نه اشپزخانه چې دا چې کوم دی نو د دې د فکر نه هنرمند آزاد وي او د خپلو بچو د تعلیم نه آزاد وي هغه فکر ورسره نه وي دا کارونه هغوی ریاست کوي چې د خپل هنرمند د خپل یو نور چې کوم کار کوونکي خلک دي استادانو پروفیسرانو د دې خیال وساتي د هغې د بچو د صحت خیال وساتي د هغې د تعلیم خیال وساتي د بده مرغه زموږ په دې پښتون وطن کې داسې څه دغه نشته چې څه کې په خپله به ځان لکې
استاده نو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې ځینې اقتصادي ستونزې دي ځینې د حکومتونو د بېغورۍ وجه ده نو د دې مخنیوی به څنګه کېږي ذمهواري د چا په غاړه ده او دا به څنګه واپس موږ معیار ته برابرو
بوله داسې ده چې لکه دا خو اوس چې کوم زه اورم دا سندرې دا خو داسې دي چې زه اکثر یو خبره کوم چې کومه سندره زه په خپل کور کې د خپل ښځې سره میرمن سره د خپل مور سره د خپل خور سره د خپل لور سره نشم اورېدی هغه باید سندرغاړی ریکارډ نه کړي بارونو ملکونو کې دا د ریاست کار وي هغې ته سنسر بورډ جوړ کړي هغې ته چې کوم دی نو خلک کښېنئ چې کومه سندرې د اورېدو دي کومې نه دي یا د لیدو دي کوم ویډیوګانې چې کوم راځي هغه د لیدو دي او که نه دي او بیا د انسان خپله هم یو سنسر بورډ چې کومونه هغه د انسان په دې ذهن کې پروت دی فکر کې سوچ کې ضمیر چې ورته وایي هغه ضمیر د چا ژوندی وي نو دغسې سندرې نه وایي او نه زما په خیال چې هغه کور کې نه شي اورېدی نو ځان لکې اوري هسې نو دا خو ډېره بده غوندې خبره ده هغه مونږ پښتو ټولنه کې دلته هغسې ادارې هم نشته نو د دې مخنیوی وکړي داسې ژوند
او که یو د خپلې خوښې سندره یا نظم یا غزل راته زمزمه کوي نو ډېر نه مننه به مې
اجمل صاحب یو نظم فریاد چې هغه ډېر خلک هغه خوښي هغه درته زمزمه
د لویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا د اورېدې شکنا ستا د سکڼي سکڼي ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدې شکنا یو تمنا د اورېدې شکنا ستا د سکڼي سکڼي ماښام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدې شکنا ستا د سیلو او طوفانونو په مخ یو اسویلې د درلې دلې واړم ستا د چپو چپو سیندونو بنو لیم راډک شو سسولې واړم حسینه چوند خولې بستر کو فرشي حسینه تا تم جړې دل کو فرشي
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره تر بلی خپرونی پوری خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازت ورکړی. خط او آباد اوسئ.